وخت سهار و بجی دی. السلام علیکم، زه فریده هوټ سیفیم. نن دوشنبه ده، د روان مریز کال د زمری اتلسم او د میلادي کال د اگست نهم نیټه ده. د ازادي راډیو نننۍ 12 ساعته خبرونه د لوښتې په نامه د څو خبرینو په لنډیز پیلو. د IAM د مؤسسه د هغو لسو غړو مړی پیدا شوی چې د تیرې پنجشنبې په ورځ په بدخشان کې ووژل شول. IAM او د وژل شوو د کورنیو غړي د طالبانو د ادارې د وی چې ګواکې دوی د مسیحیت لپاره تبلیغ کاوه. د ناټو درې عسکر د یکشنبې په ورځ د بیلابیلو حملو په ترڅ کې وژل شوي. ائتلافي ځواکونه وایي له دې سره په تیرو دوو ورځو کې په افغانستان کې د وژل شوو نړیوالو عسکرو شمیر اتو ته ورسېدو. د پاکستان د سیلاونو دورانه یو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی ډیپلوماټ وایي د هیواد په خپل تاریخ کې د دومره لوی مصیبت له امله د بیرته رغونې لپاره په سلګونو میلیونو ډالرو مرستې ته اړتیا لري. د چین دولتي رسنۍ وایي د ځمکې د خوېدو له امله د دې هیواد په شمال لویدیځ کې چې ډیر تبتیان پکې اوسیږي شاوخوا 130 تنه مړه شوي دي. د ایران د مرکزی بانک مشر وایي د دې هیواد اسلامي جمهوریت باید د ملګرو ملتونو د بندیزونو سره د مقابلې لپاره واردات کم کړي، د ګازو مصرف کې کمی راولي، پر لوکسو مالونو ډیره مالیه وضع کړي او د خپل هیواد تولیدات ډیر کاندي. دغه په وینا به له دې بل کوم لار نه ده پاتې. او د هغې یوې ایرانۍ میرمنې چې په خپل هیواد کې په سنګسار محکومه شوې مدافع وکیلې وایي چې د ناروې ته د پناه اخیستو غوښتنه کړې. مستفوي په خپل هیواد کې د عدلي سیستم له منتقدینو څخه دی. په افغانستان کې د IAM رسندوی مؤسسه د اتو وژل شوو غړو د ډلې د یوې کیرن او کورنۍ وایي چې نوموړي د عیسویت لپاره د تبلیغ په هیڅ راس فعالیتونو کې لاس نه درلوده. وسلوالو طالبانو د دې اتو روغتیایي کارکوونکو د وژنې د ادعا تر څنګ په دې ډله تور لګولې دی چې دوی افغانان عیسویت ته رابلل. په همدې حال کې له تحقیقاتو وروسته د تقریبا ټولو وژل شوو کسانو هویت تثبیت شوی او اوس تایید شوی ده چې په دې ډلې کې شپږ تنه د امریکا، یو د بریتانیې او یو د جرمني اتباع شامل وو. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل ریپورت ته.
د برتانوي کرین او کورنۍ وایي چې د میرمنې په افغانستان کې یوازې او یوازې بشري هدف درلود. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته وویل دوی د ناټو لپاره جاسوسي کوله او خلکو ته په سیمه ایزو ژبو د انجیل په ویشلو سره د عیسویت لپاره تبلیغ کوه. خو د کرین او د کورنۍ غړو په یوه خبر پانه کې ویلي چې کرین یو بشرپاله وه او هیڅ راز مذهبي او سیاسي اجنډا یې نه درلوده. د IAM د مؤسسه مشر ډیرک فرانس هم پر خپلو همکارانو د عیسویت د تبلیغ تور ناسم وباله ویل دا بالکل غلط او جعل شوی تبلیغات دي او زیاته کړه موږ نه د عیسویت تبلیغ کوو، نه خلکو ته انجیل ورکوو او نه دا زموږ کار دی. فرانس وویل IAM هغه کار کوي چې له افغان حکومت سره یې توافق پرې کړی. ډیرک فرانس وایي د دوی د لاسو کارکوونکو له وژل کېدو سره سره تر ډیره حده ناممکنه ده چې دا مؤسسه به په افغانستان کې خپل فعالیت بند کړي. فرانس وایي IAM له څه باندې څلور څلوېښتو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کړی. له ابتدایي تحقیقاتو څخه معلومه شوې ده چې په وژل شویو کې دوه افغانان او اته بهرنیان دي او په بهرنیانو کې پنځه نارینه او درې میرمنې دي. دا هم څرګنده شوې ده چې د قربانیانو شپږ تنه د امریکا، یو د برتانیې او یو د جرمني اتباع دي. خو په کابل کې د امریکا سفارت ویلي چې اوس مهال به د خپلو وژل شویو اتباعو نومونه افشا نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن تیره ورځ د IAM د لسو کارکوونکو پر وژنه ژوره خواشیني څرګنده کړه او طالبان یې په دې خاطر وغندل. میرمن کلینټن دا د نامردۍ یو شریر عمل وباله چې د دې په وینا د طالبانو قساوت ښیي. د په افغانستان کې د IAM د کارکوونکو خدمات د اتلولۍ او لوی زړه خدماتو بلل. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ هم د خپلې هیوادوالې کرین وو د مړینې د تاییدولو تر څنګ د دې وژنې په خاطر د طالبانو غندنه وکړه او دا یې یو خواشینونکی او جبون عمل وباله. هیګ وویل چې دا د افغانستان د خلکو د ګټو ضد عمل و. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه تحقیقات پیل کړي دي. د آی ای ایم د لسو کارکوونکو د وژنې مسؤلیت که څه هم طالبانو او حزب اسلامي دواړو په غاړه اخیستی، خو د کورنیو چارو وزارت ویان زمري بشري فرانس پرس خبري اژانس ته وویل اوس له وخته مخکې ده چې د دې وژنې د علت او عاملانو په اړه خبرې وشي.
په کابل کې د امریکا د سفارت ویان دی کتلین هیدن په یوې خبر پاڼې کې وویل چې د وژل شوو کسانو مړي پرون یکشنبه کابل ته انتقال شول او د افغان، امریکایي، جرمني او بریتانوي چارواکو لخوا یې هویتونه تثبیت شول. ویان دی تایید کړ چې په وژل شوو کې شپږ تنه امریکایي اتباع دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دي چې په وژل شوو کې یوه د دې هیواد 15 کلنه میرمن وه.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مون درکو، قضاوت پخپله وکړي.
په افغانستان کې د بیړنیو حالاتو په وړاندې د مبارزې اداره وایي چې په هیواد کې وروستیو سیلابونو لسلو زیات خلک وژلي او کابو وزره کورونه نړولې دي. د دې ادارې مشر عبدالمتین ادراک آزادۍ راډیو ته پرون مازیګر وویل چې دا شمیره اټکلي ده، ځکه د په وینا له نورستان او پکتیا نه د اوښتو زیانونو سمه شمیره او اندازه لا تر اوسه نه ده ترلاسه شوې.
فعلا در حدود بین 6.5 هزار تخریب وجود داره و هنوز تا به حال ارقام
ادراک وایي د اوس لپاره له 6.5 زرو نه تر 2 زرو پورې کورونه نړېدلي. تر اوسه پورې په پکتیا، نورستان، غزنی او دایکندي کې اوښتي زیانونه تثبیت شوي نه دي. په دې سیلاونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 101 کسانو ته رسیږي چې په دو کې د میدان وردګو مرګ ژوبله هم شامله ده. د خاغلی ادراک په وینا په بیلابیلو ولایتونو کې له امنیتي او ځینو نورو ستونزو سره سره د مرستې رسونې چارې په ګړندۍ توګه روانې دي او یو شمیر بهرنیو هیوادونو او موسسو هم ورسره د مرستې ژمنه کړې ده. په عین حال کې د هیواد په ختیځو سیمو کې سیلاب ځپلو خلکو ته هم د مرستې رسونې چارې روانې دي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې له سیلاب ځپلو خلکو سره یې بیلابیلې مرستې کړې دي. د دوی په وینا یوازې د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو ادارې 106 ټنه خوراکي مواد د ویشلې دي، خو زیانمن شوی خلک د لا زیاتو مرستو غوښتنه کوي. په دې اړه نور حال د جلال آباد څخه د داوود وفا په ریپورت کې اوري.
ننګرهار چارواکي وایي په دغه ولایت کې وروستیو سیلابونو تر 2200 بابو ډیر کورونه زیانمن کړي، چې له دغه زیانمنو کورنیو سره 106 ټنه د خوراکي موادو مرسته د ملګرو ملتو دفتر WFP کړي او دغه راز نور مرستندوی او دولتي ټولنو هم مرستې ویشلي. د ننګرهار د والي ویاند احمد زی عبدالزی د یکشنبه په ورځ د مرستو د لومړي پړاو د پای په وخت ازادۍ راډیو ته وویل:
تر اوسه پورې چې معلومات لرم په بیلابیلو سیمو کې د WFP په مالي مرسته 106 ټنه خوراکي مرسته توزیع شوې ده. دغه مرسته د سری میاشتې په توسط توزیع شوې ده. د مندرې، قلایساق، سنګوي، سربندلي، بیلي، قسمواد، بنګا، بلوزي، نور سیمو کې په پام کې ده چې دغه ټولو زیانمنو شو کورنیو ته د درې میاشتو لپاره خوراکي توکي د WFP په مرسته وویشل شي.
خو د ننګرهار ولایت ځینو سیلاب ځپلو ویشل شوې مرستې کمې وبللې. یو تن ازادۍ راډیو ته وویل:
زما نوم انور احمد مومند دی، د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم. او دغه سیلابونو چې زمونږ دغه کم کورونه وران کړي دي، د دې په کلمنګ سره چې دا کمې مرستې کړي دا ډېرې باید چې موږ له دا کورونه جوړ کړي او ډېر نور اساسي کومکونه موږ سره باید وکړي.
د ننګرهار د والي ویاند عبدالزی وویل د اساسي مرستو لپاره پایتخت کابل ته تجویز شوی. د وویل:
موږ د مرکز نه غوښتنه کړې ده. خوشبختانه د مرکز نه د مشرانو جرګې د لومړي مرستیال ښاغلي مسلم یار صاحب مشرۍ باندې یو پلاوی هم راغلی و. د ننګرهار د بیلابیلو سیمو نه راپورټ واخیستل. د ننګرهار ولایتي ادارې ځینې غوښتنې ځان سره واخیستې. موږ د ځینو نور اساسي مرستو غوښتنه کړې ده. هغه مرستې چې زموږ ځینمن شو خلکو سره ډیر مرسته کولای شي، فرض مثال دغه کورونه ډیر نړیدلې، ټول نړیدلې، دغه سره باید ډیر زیاته مرسته وشي.
په ننګرهار ولایت کې ورسته یو سیلابونو سلګونه کورونه ویجاړ کړي او لس تنه یې وژلي او نهه تنه یې ټپیان کړي. بل پلو حواله هم باراني ده او په آینده کې د نورو سیلابونو له ډاره ځینې خلک اندېښمن دي.
په افغانستان کې مو سیلاب زپلو ته د مرستو د سیلاب زپلو د حالاتو په اړه واوریدل. خو په خیبر پښتونخوا کې بیا د سیلاب زپلو حالت ډیر سخت دی. د پاکستان د سیلابونو د ورانیو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي ډیپلوماټ وایي د هیواد په خپل تاریخ کې د دومره لوی مصیبت له امله د بیرته رغونې لپاره په سلګونو میلیونو ډالر مرستې ته اړتیا لري. هغه وایي ملګري ملتونه لا هم د پاکستان د سیلاب زپلو سیمو د بیا رغونې لپاره د مرستو د لګښتونو په اړه سنجش کوي. په خیبر پښتونخوا کې د روسي سیلاونو لامل کلیوي خو په سلګونو خلکو ته مرګوبله او وخت دا په میلیونونه یې بیکوره کړی دي. نو بلې خوا یې په زرګونو جریبه کرنیز ځمکه لاندې کړې ده او په زرګونو څاروي هم وړي دي. د همدې عمله د پیښور په ګډون په ډیرو سیمو کې د تازه سبزیانو بیې ډېرې لوړې شوې دي چې خلک یې له مشکلاتو سره مخامخ کړي.
زمانم نصیر دے دا کولانا چې سیلاب راغله دے ډیر سخت ګرانی ده. بینډې په 80 روپے کیلو ده او واری او شی ګران ده 100 روپے نه زیات نه شم ګټلې ده ورځي. او په یو سبزی باندې 300 روپے خرچه ده او اړ ورځي کیږي په ماړه خېټه باندې ډوډۍ نه ده خورل.
زمانم ګلداد خان دے د پیښور اوسیدونکو هم سبزیان او ریټونه ډیر زیات خطرې دي بلکې ملاویږي هم نه. غدل ټول غریبانان دي د غریب مزدور کار دي د خلکو یو نیم سل روپے دیاړي ده او پدې کې دوی ټماټر واخ چې ټماټر ریټ هم یو نیم سل روپے تر رسیدلې دي. داسې لوګان هر یو شی ګران شوی دی اول ملاویږي نه. ډیر پریشانیان دي یو خو سیلابونه دي او بدی د سر سور عمر شوی دی د خلکو او بل خو د خوراک څخاک اس هم نشته.
معلوم سمې ولاجان دي د پیښور اوسیدونکو ما زه سبزی دکان دې زما په بارانه د واجب باندې سودا ډیره زیاته کم شوې ده. پښتونخوا کې کم علاقه ده ټول سیلاب والی ده سوداګان بالکل ختم شوې دي. او بل دا خبره چې موږ سبزی دکان دلته موږ ولنه برابر موږ پیڼې لزو یو ځینه بل ځینه موږ دلته ولډه برابر سوداګان خرڅو. دا بیڼې چې کمې دي هغه مخکې په 15 شوبې کې نن سبا شپېته 20 روپۍ کیلو په منډه کې خرڅېږي. دسې کدوان دی 3500 روپۍ ډېر مخکې اوس 3500 دي او مخکې چې کمې دي 15 شوبې کیلو دسې ترن هر یو شه داسې والا ټماټر مخکي چې بارانه نه مخکي 15 شوبې کیلو به دا سیلاب راغې یو نیم سل یو سل شپېته در رسیدلو.
زمانم طارق عزیز دی اشرت سره ما سره د مونږه دکان دی د قصابه مخکي و د مونږه لسر وی خرڅېدل او اوس چې دین یو پتوره خرڅېږي هغه په دوه دکانو باندې مونږه تقسیمو. جدل تسومره سروي وغه هټولو بوړي دي پنجاب لارم باندې دي او سروي ګرانم دي او لازم نو سختم دي.
اخوا پاکستانی چارواکی وی هڅه کوي چې خلکو ته مرستې ورسوي. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی جنوبی ایالت سند کې پرون سیلاب زپلی وکتل او هغوی ته د وینا پترس کې وویل
مشکل گھڑی میں وہ جذبہ جو قوم کا ہمارا ہے.
یوسف رضا گیلانی وائی ہواد باید په بیلا بیلو وختونو کې خپل مانویات لوړ وساتي. موږ باید په داسې سخت وخت کې د خپل ورونو خويندو او ماشومانو لسنیوي وکړو.
انکی ہمیں مدد کرنی چاہیے.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د کرنې وزارت سرچینو ویلي چې په سیلاونو کې د اوبخور سیستم دومره زیانمن شوی چې بیرته رغونې ډیر وخت نیسي. په پاکستان کې د سیلاونو له امله لږ تر لږه 1400 تنه مړه شوي او 14 میلیونه خلکو ته زیان رسیدلی.
ستاسو له پیغامونو نه
پاکستان حکومت سره د سیلاب زپلو سره مرسته کوي او په خوا کې چې کوم افغانان پاتې دي د هغوی سره هېڅ ډول مرسته نه کېږي. آیا دا بشر نه دي؟ دا د بشر حقوق او دا د بشر سره ظلم دی. دا د بشر دوستي نه بلکې دا د بشر دښمني ده. رحیله ده د هغه افغانانو هم باید د افغان حکومت خوري چې کوم په پاکستان خیبر پښتونخوا کې پراته دي او هغوی سیلاب زپلو دي.
اخوا د چین دولتي رسنۍ وایي د ځمکې د خویدو له امله د دې هیواد په شمال ویدیس کې چې ډیر تبتیان پکې اوسیږي شاوخوا 130 تنه مړه شوي دي. د پیښه په دې سیمه کې د پرله پسې بارانونو وروسته وشوه. ساعت تا ګورم 8:00 او 15 دقیقې کیدون کې دي. د مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا. د آی ایم مؤسسې د هغو لسو غړو مړی پیژندل شوی چې د تیرې پنجشنبې په ورځ په بدخشان کې ووژل شول. آی ایم او د وژل شوو د کورنیو غړي د طالبانو د ایدار ردوي چې ګواکې دوی د مسیحیت لپاره تبلیغ کاوه. د ناټو درې عسکر د یکشنبې په ورځ د بیلابیلو حملو په ترڅ کې وژل شوي. تلافیز وکونه وایي له دې سره په تیرو دوو ورځو کې په افغانستان کې د وژل شوو نړیوالو عسکرو شمیر اتو ته ورسېدو. د پاکستان د سیلاونو دورانیو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی ډیپلومات وایي د هیواد په خپل تاریخ کې د دومره لوی مصیبت له امله د بیرته رغونې لپاره په سلګونو میلیونو ډالرو مرستې ته اړتیا لري. د چین دولتي رسنۍ وایي د مځکې د خویدو له امله د دې هیواد په شمال لویدیځ کې چې ډیر تبتیان پکې اوسي شاوخوا 130 تنه مړه شوي دي. د ایران د مرکزی بانک مشر وایي د دې هیواد اسلامي جمهوریت باید د ملګرو ملتونو د بندیزونو سره د مقابلې لپاره واردات کم کړي. او د هغې یوې ایرانۍ میرمنې چې په خپل هیواد کې په سنګسار محکومه شوې مدافع وکیلې وایي چې د ناروې ته د پناه اخیستو غوښتنه کړې. مستفوي په خپل هیواد کې د عدلي سیستم له منتقدینو څخه دی. او سم راځو د افغانستان په اړه پاتې راپورونو ته او خبرونو ته. په هرات ولایت کې د یو سیمه ییز چارواکي په وینا په یوې ځنوژونکې حمله کې چې هدف یې د پولیسو یو لوی چارواکی و، د یوې ملکی خزی په ګډون درې پولیس افسران پرون ووژل شول. په پیښه کې څلور نور پولیسان ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستې. بل خوا د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په یوې بلې پیښه کې درې افغان عسکر په کابل کې وژل شوي دي. په کندهار کې هم په یوې ریکشا موټر کې د خودل شوي بم د چاودنې په پیښه کې د څو پولیسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په فراه ولایت کې هم څو تنه ملکي افغانان په دوو جلا چاودنو کې ژوبل شوي دي. د ناټو درې عسکر د یکشنبې په ورځ د بیلابیلو حملو په ترڅ کې وژل شوي. تلافیز وکونه وایي له دې سره په تیرو دوو ورځو کې په افغانستان کې د وژل شوو نړیوالو عسکرو شمیر اتو ته ورسېدو. د ایساف یا نړیوالو سولساتو ځواکونو په اعلامیه کې راغلي چې وروستۍ وژنې د افغانستان په جنوبي سیمو کې د دوو جلا پیښو په نتیجه کې رامنځته شوي، خو په دې اړه جزئیات نه دي راغلي. د دوو دنمارکي عسکرو په ګډون چې په هلمند کې د غزمی په محلي ټانک د سړک غاړې ښخ شوي بم د چاودېدو له امله تخریب شو، د ایساف 15 عسکر د شنبې په ورځ د افغانستان په جنوب کې وژل شول. په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د بهرنیو وژل شوو عسکرو شمیر 425 ته ورسېدو. د امریکایي ځواکونو تر کنټرول لاندې د بګرام له زندان څخه چې اوس د پروان په زندان نومول شوی 40 افغان زندانیان آزاد شول. افغان چارواکي وایي چې دغه بندیان د سولې ملي مشورتي جرګې د پریکړې پر رڼا کې خوشی شوی دی. د افغانستان لوی څارنوال ازادي رادیو ته پرونو ویل چې په بګرام زندان کې د زینو نورو افغان زندانیانو د دوسیو د څیړلو کار هم روان دی. په دې اړه احمد زبیر اجمن ریپورت راکوي.
د امریکایي ځواکونو له بګرام زندان څخه د افغان زندانیانو د خوشی کېدو په لړ کې د یکشنبې په ورځ هم یو شل کسیزه ډله خوشی شوه. دغه کسان له بګرام زندان نه چې اوس د پروان په زندان نومول شوی د افغانستان د لوی څارنوالۍ ودانۍ ته له انتقالېدو وروسته خپلو کورونو ته رخصت شول. د افغانستان لوی څارنوال محمد اسحاق الکو خبریالانو ته وویل چې د خوشی شویو کسانو د ځینو د بند موده پوره شوې وه او ځینې یې وبخل شول.
موږ بوخت یو د دوی دوسیې څیړو که چیرې د الزام دلایل نه وي او یا هم کمزوري وي نو د پریښولو پریکړه یې کوو. د یو شمېر کسانو د بند موده پای ته رسېدلې وه، د ځینو د بند موده پاته وه او د جمهور رئیس د فرمان له مخې ورته بخښنه وسوه.
په تیرو څو اونیو او میاشتو کې څو ځلې د بګرام او په مرکز او ولایتونو کې له دولتي زندانونو نه بندیان خوشي شوي دي. اکثر د غسان له خوشی کېدو وروسته وایي چې د شخصي دښمنۍ او ناسمو راپورونو په اساس له وسلوالو مخالفینو سره د تړاو په تور نیول شوی و. زرجان چې د بګرام له زندان نه په خوشی شوی شل کسیز ډله کې وو هم همدا استدلال کاوه.
بس درې کاله مال ته تیر ک درې کاله یو میاشت دوه محکمې وو شو محکمې بعد اوس موږ خوشی شو دلته رالو. سما سوال خدا دې چې ناق د افغانان نیول، ناق را ګیرول، ناق مثلا تکلیفول، دا ګناه خبرم جرم هیڅ نشته. بس دومره راته ویل چې ته طالب یو، طالبان قومندان یو، القاعده سره تړلو لري، ازبیان سره تړلو لري، ترا ته وایا.
دوی د جمهور رئیس حامد کرزی لخوا د ټاکل شوی یو کمیسون لخوا تر څیړنو وروسته پریښودل کیږي. دغه کمیسون دنده لري چې د هغو کسانو دوسیې له سره وڅېړي چې له وسلوالو طالبانو سره د تړاو په تور نیول شوي. افغان چارواکي وایي له زندانونو څخه له وسلوالو مخالفینو سره د تړاو په تور د نیول شویو کسانو خوشي کول په هیواد کې د سولې او د پخلاینې د پروسې د پیاوړي کولو د هلو ځلو یوه برخه ده.
خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د ناټو ځواکونه وایي چې په دې هیواد کې د امنیتي کمپنیو فعالیتونه باید په کلکه وڅارل شي څو د خلکو اندېښنې ختمې شي. د دغه ځواکونو وایند ویل چې باید په افغانستان کې فعالې ټولې امنیتي کمپنۍ راجستر شي. تر دې مخکې افغان ولسمشر حامد کرزي د شنبې په ورځ په خپلو خبرو کې له نړیوالې ټولنې څخه په افغانستان کې د ټولو امنیتي کمپنیو د بندېدو غوښتنه کړې وه. مجاهد جواد په دې باب نور تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناټو ځواکونه وایي چې په دې هیواد کې باید ټولې خصوصي امنیتي کمپنۍ راجستر کړی شي او د هغوی د کارونو څخه باید په جدي توګه څارنه وشي. دا خبر په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ویان جنرال جوزف بلاتس د یکشنبې په ورځ په کابل کې وروسته له هغې یوې خبرې غونډې ته وکړه چې یوازې یو ورځ د مخه د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي وو چې په افغانستان کې باید ټولې امنیتي کمپنۍ وتړل شي. دی وایي ایساف د دغې تګلارې او د دغه ابتکار هرکلی کوي، ځکه د خصوصي امنیتي کمپنیو په اړه موږ هم اندېښنه لرو. په دغو کمپنیو کې د مقرریانو لپاره باید یو شمېر ځانګړي اصول او قوانین وضع شي. موږ افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې په ښې همغږۍ سره اقدام وکړو او د دغو کمپنیو د رجستر په برخه کې باید ځانګړې پاملرنه وشي. د وړاندې وویل چې د خصوصي امنیتي کمپنیو د رجستر کېدو له بهیر څخه وروسته باید افغان حکومت د دغو کمپنیو له فعالیتونو څخه په سمه توګه څارنه هم وکړي. په افغانستان کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د فعالیتونو په اړه له پخوا څخه اندېښنې موجودې وې، خو ولسمشر حامد کرزي دا ځل په روښانه ټکو وویل چې د دغو کمپنیو وسلوال د ورځې لخوا غلاوې کوي او د شپې لخوا بیا ترورستان وي. افغان امنیتي چارواکو تر دې مخکې ویلي وو چې په هیواد کې تر شپېتو زیاتې خصوصي امنیتي کمپنۍ فعالیت کوي، په داسې حال کې چې یوازې له دېرشو څخه زیاتې یې رجستر شوې دي. کارپوهان وایي په داسې حال کې چې په یو هیواد کې پولیس، اردو او استخبارات وجود لري، نو خصوصي امنیتي کمپنیو ته پکې هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي او حتی د دوی فعالیتونو ته د شک په سترګه کتل کیږي. مجاهد جواد، د ازادي راډیو، کابل.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان د لوړو او مسلکي زده کړو وزارت پریکړه کړې ده چې د تحصیل نوې ستراتیژیک پلان د هیواد په ټولو دولتي پوهنتونونو او د زده کړې په عالي مؤسسو کې پلی کاندي. په دې اکله د لوړو زده کړو په وزارت کې د یکشنبې په ورځ یو دوه ورځنی سیمینار جوړ شو. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د ازادي راډیو ته وویل چې دا پلان به سکال د هیواد په ټولو پوهنتونونو کې پلی شي. د دې وزارت چارواکو هم وویل چې د پلان پلي کول یوې اندازې بودیجې ته هم ضرورت لري. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو په نننیو خبرونو کې اوریدلی شي. اوس هم د ایران په اړه یو دوه خبرونه لرو. د هغې یوې ایرانۍ میرمن چې په خپل هیواد کې په سنګسار محکومه شوې، مدافع وکیل وایي چې د ناروې ته د پناه اخیستو غوښتنه کړې ده. محمد مصطفوي چې د ایران د عدلي سیستم له انتقاد کوونکو څخه د رویټرز خبري آژانس ته ویلي،
صرفا این بود که اعتراضی بکنم به دادرسی های تشریفاتی ناعادلانه.
مصطفی وایز ما هدف ته و چې پر تشریفاتي غیر عادلانه او خودسر محاکمو اعتراض وکړم چې زمنګ په قضایي سیستم کې دی او نه یوازې زمال لپاره بلکې د نورو کسانو لپاره هم شته چې دا اوس پر سره مخامخ دي،
در حال حاضر با اون مواجه هستش.
مصطفی وایي د تیر کال په ترس کې د اتلسو کسانو د ژغورلو هڅې کړې او د دیارلسو ښځو دفاع یې کړې چې د سنګسار له سزا سره مخامخې وي او په دې بریالی شوې چې لس تنه له سنګساره وژغوري. هغه وایي کله چې چارواکي زما په نیولو بریالي نه شو نو زما میرمن او د هغې ورورې د ګروګان په شان ونیول. مصطفی چې پرون په اوسلو کې یوه خبري کانفرنس ته خبرې کولې وویل چې میرمن یې خوشې شوې او هیله مندې چې ناروې ته د هغه د لور د هغه او د مصطفی د لور د سفر لپاره زمينه برابر شي. مصطفی په دې باور درلود چې ایرانی مقامات به نیولې وي. هغه هیلمند چې ایرانی مقامات به بلخره هغه ته اجازه ورکړي چې خپل کار ته دوام ورکړي. میرمن سکینه محمدی اشتیانی چې دای مدافع وکیل وو د زنا په تور په سنگسر محکوم شوې ده. او د ایران د مرکزی بانک مشر وایي د دې هیواد اسلامي جمهوریت باید واردات کم کړي او په دې توګه په یو ډول د ملګرو ملتونو د بندیزونو په ضد مقابله وکړي. د ایران د مرکزی بانک مشر محمود بهمنی پرون خبریالانو ته وویل اسلامی جمهوریت باید له بندیزونو سره د مقابلې د پاره د وارداتو د کمولو لپاره کار واخلي، د غازو مصرف کم کړي، په لوکسو مالونو ډیره مالیه وزکړي او د خپل هیواد تولیدات ډیر کندي. دغه پوینه د زکه چې بل لار نشته. پر ایران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د تیر جون په میاشت کې د څلورم ځل لپاره بندیزونه ولګول شول.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا ازادي رادیو د چي هر ورځ د سهار لوو بجو د مخام تر او بجو په منځنۍ صفات 1290 مترو او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم په یاد لری www.azadiradio.com او یا هم .org. اوس هم سلیم محمد صالح چې په لویدیزو خبرونه کې د افغانستان په اړه د خبرو شو مقالو او مطالبو لنجاج اخیسته.
کریسچن ساينس مانیټور رسپانی په خپل ورستي غنې کې په بدخشان کې د څو بهرنیو صحی کارکونکو پر وشل کېدو تبصره کړي. د وی تحلیلي لیکنې په یو برخه کې راغلي د افغانستان په یو ډیر خوندي ولایت کې د شپږو امریکایانو په ګډون لس صحی کارکونکو وشل سول. ورسپانه زیاتوي پر مرستندویو کارکونکو حمله سرګندوي چې نړیوال ائتلاف په افغانستان کې د تاوتریخوالي ضد مبارزه کې لسومره ستوندو سره لاس او ګریوان دی. د ځینو راپورونو پر اساس دغه صحیح کارکونکي به شایي د ځینو جنایتکارو ډلو لخوا وژل شوي وي، خو طالبانو د دې وژنې مسؤلیت منلی دی. ورسپانه په دې باور ده چې د مخدره موادو د قاچاق لار پر بدخشان ورسپره ده او ځینې پخواني قومندانان په سیمه کې د کار روزګار په لټه کې دي. په عین حال کې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان پر سرحدي ولسوالیو څو ځلې حمله وکړي. له دې سره یې د افغانستان په دې خوندي ولایت کې هم ثبات له خطر سره مخامخ کړی دی. کریسچن ساينس مانیټور وړاندې لیکي ځینې تحلیلګران په دې باور دي چې وسلوالو طالبانو د نورستان په برګمټل ولسوالۍ کې جګړه پیل کړه چې د افغانستان په شمال له دې جملې په بدخشان کې ځانته د نفوذ شرایط برابر کړي. تیر میاشت ګڼو وسلوالو طالبانو برګمټل ولسوالۍ ونیوله، خو وروسته افغان او ناټو ځواکونو بیرته وسلوال له سیمې شاتګ ته مجبور کړل. ورسپانې لیکي په بدخشان کې به د طالبانو نفوذ شایي د دې سبب سي چې د حزب اسلامي ځینې قمندانان به له طالبانو سره لاس یو کړي. لندن خبریدونکو انډیپندنت ورسپانه هم په خپل یو تحلیلي لیکنه کې د افغانستان مسله څېړلې ده. د دې لیکنه په یو برخه کې راغلي تیر اونۍ ټایم مجلې د یوې اتلس کلنې نجلۍ عائشې تصویر خپور کړ چې میړه یې پزه او غوږونه ورپرې کړي دي. د یکس امریکا ته ټکان ورکړ. ورسپانه وایي عائشه یو وخت په کابل کې د شوزو په یو پناځای کې منتظر و چې امریکا ته ورسول سي او هلته د څېرې جراحي عملیات وسي. هغه ټایم مجلې ته ویلي کله چې کوچنی و پلار د طالبانو یو قومندان ته په بدو کې ورکړه، ځکه د ورسپنې په وینا د عائشه اکا د هغې د میړه یو نږدې خپل وژلې وو. وروسته عائشه دغه قومندان ته واده سوه. کال وروسته د خپل میړه د بد چلند له کبله له کوره وتښتېده، خو وروسته بیرته د طالبانو لاس ته ورغله. ورسپنې لیکي عائشه وروسته د طالبانو قومندان ته وروستل سوه چې میړه یې د هغې جزا د پزې او غوږونو پرېکېدل وټاکل. انډیپندنت ورسپانه د ټایم مجلې په حواله زیاتوي د عائشه لیور هغه ټینګ نیولې و او میډیا چاړه راوخیسته، اول د هغه غوژنه بیا په زور پرې کړه. د ورسپانه په باور عائشه په افغانستان کې د شوزو په وړاندې د بد چلند یو ټکان ورکوونکی مثال دی او سرګندوي چې په دې هیواد کې له شوزو سره د منځنۍ پیړیو د وخت غونډې چلند کیږي. د عائشه اکاس جودی بیبر ویلي عائشه ورته زیاته ښکلې ښکارسوه. هغه ته ویلي چې شایسته زیاتې. بیبر ویلي هیڅ کله به د عائشه واقعي احساس در نه کړي، خو هغه څه چې کولی سي دا دي چې شایسته دی د هغه په تصویر کې منعکس کړي.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري وایي هغه کسان چې له طالبانو او القاعده سره به مرسته کوله د آی اس آی لیکو څخه لري شوې دي. په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو ویان په دې هیواد کې د خصوصي امنیتي کمپنیو په اړه خبرې کړې دي او ویلي دي چې باید د کمپنیو لپاره نوي مقررات وضع شي. د بګرام په زندان څخه شل افغان زندانیان خوشې شول. دا د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې د ځینو مطالبو سرټکی و چې تاسو ته مې ویلې. ازادي راډیو ډاټ کام او یا ډاټ اورګ وګورئ او د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه له نوو حالاتو له تصویرونو او لیکونو سره خبر شي. ساعت ګورم ونیمه بجې کیدون کې دی. سلطان محمد سرور سټډیو ته راغلی دی او د نن سهار دوهمه خبري مجله وړاندې کوي. ډیر ښه راغلی سلطان جان.
تشکر فریده جان. ساعت 7:30 دقیقه صبح وقت افغانستان. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی امروز را من سلطان محمد سرور تقدیم میکنم. تبریک همکارم اشاره کرد این مجله را که حاوی گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان در 24 ساعت گذشته می باشد با عناوین مهمترین اخبار ساعت آغاز می کنیم. مقامات افغان و امریکایی درباره کشته شدن ده کارمند صحی مؤسسه امدادرسانی IAM که 8 نفر آنها از کشورهای غربی هستند تحقیقات می کنند. 20 نفر از زندانیان افغان دیروز از زندان بگرام تحت اداره نیروهای آمریکایی رها شدند. نیروهای بین المللی کمک به امنیت می گویند همه شرکت های خصوصی امنیتی در افغانستان باید ثبت و راجستر شوند و سپس فعالیت های آنها به صورت جدی نظارت شود. وزارت تحصیلات عالی افغانستان عزم دارد پلان جدید استراتژیک خود را در پوهنتون ها و مؤسسات علمی تطبیق کند. نماینده خاص آمریکا برای پاکستان میگوید جبران خسارات ناشی از سیلاب‌های جاری در پاکستان به میلیاردها دلار کمک نیاز دارد. حکومت گرجستان بر بازدید غیر مترقبه رئیس جمهور روسیه از ابخازیا اعتراض کرده است. و هوگو شاویز رئیس جمهور ونزوئلا میگوید کسی را که آمریکا به حیث سفیر خود برای ونزوئلا تعیین کرده کسی را که آمریکا به حیث سفیر خود برای ونزوئلا تعیین کرده به خاطر نمیپذیرد که او درباره اردوی ونزوئلا تبصره نموده و رابط هم با شورشیان کولومبیا دارد. او از رئیس جمهور آمریکا خواستار شده تا از تعیین لاری پالمر منصرف شود. ساعت 7:32 صبح وقت افغانستان. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. مقامات افغان و آمریکایی درباره کشته شدن ده کارمند صحی مؤسسه امدادرسانی IAM که 8 نفر آنها از کشورهای غربی هستند تحقیقات میکنند. مسئولیت این حادثه را که در ولایت بدخشان رخ داده است طالبان به عهده گرفتند. طالبان ادعا میکنند که این گروه مردم را به عیسویت دعوت میکردند. مؤسسه IAM از قبل خانواده یکی از مقتولین این حادثه میگوید که او به هیچ وجه در فعالیت تبلیغ عیسویت دست نداشته است. جزئیات بیشتر را در گزارش مقیم نائب میشنوید.
خانواده کرنوو بریتانیایی میگوید که این خانم صرف به هدف کمک بشری به افغانستان رفته بود. اعضای این خانواده در یک خبرنامه نوشته است که کرن یک زن بشر دوست بود و هیچگاه آجندای مذهبی و سیاسی نداشت. در خبرنامه آمده است خانم وو میخواست که جهان این موضوع را بداند در یک جنگ فراتر از جنگ کنونی در افغانستان جریان دارد و آن این که مردم از ابتدایی ترین احتیاجات زندگی بی‌بهره‌اند. کرنوو پس از کمک‌های صحی به مردم در نورستان با 10 تن از کارکنان گروه امدادرسانی IAM راهی کابل بود که در مناطق کران منجان ولایت بدخشان کشته شد. دیرک فرانس رئیس مؤسسه امدادرسانی IAM میگوید با وجود کشته شدن 10 تن از کارمندان این مؤسسه تا حد زیاد ناممکن است که فعالیت این مؤسسه در افغانستان متوقف شود. آقای فرانس افزود IAM نزدیک به 44 سال است که در افغانستان فعالیت می کند. این مؤسسه از دوران شاه گرفته تا دوره کمونیست ها، بعد از آن در دوران مجاهدین و طالبان با فعالیت های کمک رسانی خود در افغانستان ادامه داده است. در این حال تحقیقات ابتدایی نشان می دهد که در جمع کشته شده ها 2 افغان و 8 خارجی و در بین اتباع خارجی 5 زن و 3 مرد شاملند. این موضوع هم مشخص شده است که 6 تن از قربانیان اتباع آمریکایی، یکی از بریتانیا، یکی از جرمنی می باشند. اما سفارت آمریکا در کابل گفته است که نمی خواهد در حال حاضر اسمای اتباع کشورش را افشا کند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا دیروز در مورد کشته شدن کارکنان مؤسسه IAM اظهار تأسف کرد و این عمل طالبان را محکوم نمود. خانم کلینتون این عمل را یک عمل بزدلانه و شریر خواند و گفت که طالبان با این عمل قصاوت خود را نشان دادند. ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا در کنار اینکه مرگ هموطن خود کرنوو را تایید کرد، این عمل طالبان را نیز محکوم نمود. وی این عمل را یک عمل زبون خواند. هیک گفت که این عمل ضد منافع مردم افغانستان است. در این حال وزارت داخله افغانستان گفته است که در مورد این حادثه تحقیقات را آغاز کرده است. زمره بشری سخنگوی وزارت داخله گفته است که در حال حاضر پیش از وقت خواهد بود که در مورد علل و عوامل این حادثه صحبت شود. کاتلین هیدین سخنگوی سفارت آمریکا در کابل در یک اعلامیه گفته است که اجساد قربانیان دیروز به کابل منتقل شد و هویت آنها از سوی مقامات افغان، آمریکا، بریتانیا و جرمنی تثبیت گردید. سخنگوی سفارت آمریکا تایید کرد که 6 تن آنها آمریکایی‌اند. وزارت خارجه جرمنی نیز گفته است که در بین کشته شده ها یک خانم 35 ساله که اتباع این کشور است شامل می باشد.
از واکنش مقامات کشورهای خارجی درباره حادثه کشته شدن 10 کارمند صحی در شمال افغانستان شنیدید.
از 7 تا 7، 7 روز هفته. رادیو آزادی.
20 تن از زندانیان افغان دیروز از زندان بگرام تحت اداره نیروهای آمریکایی رها شدند. مقامات گفتند که این زندانیان به اساس فیصله جرگه مشورتی صلح آزاد شده و دوباره به خانه‌هایشان برمیگردند. لوی سارانوال افغانستان به رادیو آزادی گفت کوشش می‌کند تعداد بیشتری از این زندانیان از زندان بگرام و سایر زندان‌ها رها شوند. جزئیات بیشتر در گزارش از فوزیه احسان.
با سلسله رهایی زندانیان افغان از زندان تحت اداره نیروهای آمریکایی در بگرام، بروز یک شنبه نیز یک گروه 20 نفری از زندانیان از بند رها شدند. این زندانیان بروز یک شنبه از زندان بگرام به مقر لوی سارانوالی افغانستان انتقال داده شده و سپس راهی خانه هایشان گردیدند. محمد اسحاق الکور لوی سارانوالی افغانستان به خبرنگاران گفت که این زندانیان که مدت توقیفشان ختم گردیده بود و شماری نیز عفو شدند، به اساس فیصله جرگه مشورتی صلح از بند رها شدند.
ما مصروف هستیم، دوشه از جرم میبینیم از محکمه که میرسه یا وقتی در جریان تحقیق ما به نتیجه دلائل الزام نداره، دلائل الزام مستند نیست یا دلائل الزام شد ضعیف و کمزور است و تصمیم میگیریم که رها شد. از یک تعدادش عفوش سپری شده بود، از یک تعداد عفوش مانده بود دیره در جریان عفو گرفتیم و ما سازگی ریسب جمهور.
در هفته ها و ماه های گذشته چندین گروه از زندانیان افغان از زندان بگرام و همچنان از زندانهای دولتی در مرکز و ولایات افغانستان از بند رها شدند. گفته شده است که بیشتری این زندانیان به اساس راپورهای نادرست و دشمنیهای شخصی زندانی گردیده بودند و شماری نیز دوره حبس تعیین شده ایشان به سر رسیده بود که پس از بررسی هیئت معزف از محبس رها شدند. زرجان یک تن از زندانیانی که به روز یک شنبه از زندان بگرام آزاد گردیده است به رادیو آزادی گفت که وای بیگناه به زندان انداخته شده بود.
دو سه محکمه هم شدن، بعد محکمه هم ایله شده، هیچ ثبوت نکده، بعد سه سال ما را ایله کده. اگر مردم ناخره بگیره و بندی کنه دیگه داخل افغانستان نسلا میه و نکسی سلا قدم میتانه. ما دفعه ما ایستان که این مشکل داخل افغانستان ختم شوه و کسی گرفته میگیره و زندانی میکنه باید خیلی تحقیق شوه، بعد از یک نفر بگیره و مجرم باشه او چیز مشکل نیست. ما که مجرم نباشه همون طور 1200 نفر 1300 نفر داخل زندان از کل بیگونه هستند.
رئیس جمهوری افغانستان هیئتی را معزف ساخته است تا دوسیه های زندانیانی را که بدون داشتن جرم به زندان انداخته شدند بررسی کرده و در رهایی آنان اقدام کند. لوی سارانوالی افغانستان در رأس این هیئت قرار دارد و گفته می شود که روند بررسی دوسیه ها نیز ادامه دارد. مقامات دولتی افغان می گویند که رهایی زندانیان از زندان ها بخشی از تلاش های های آنان به هدف استقرار امنیت و تقویت پروسه آشتی در این کشور است.
از رهایی زندانیان از زندان بگرام شنیدید. نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیسف در افغانستان یک روز بعد از درخواست رئیس جمهور کرزی از جامعه جهانی مبنی بر منحل ساختن تمام شرکت های امنیتی خصوصی در این کشور می گویند که به خاطر کاهش نگرانی ها نخست همه شرکت های امنیتی خصوصی در افغانستان باید راجستر شوند و سپس از نحوه فعالیت های آنان به صورت جدی نظارت به عمل آید. رئیس جمهور افغانستان روز شنبه شرکت های امنیتی خصوصی را مورد انتقاد قرار داد و گفت که این شرکت ها در ناامنی ها دست دارند. شرح بیشتر در گزارش ستاره فروغ از کابل.
با دنبال انتقادها از نحوه فعالیت شرکت‌های خصوصی امنیتی در افغانستان، نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا آیسف می‌گویند به هدف از میان برداشتن ابهامات و انتقادهای موجود از شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان، تمام این شرکت‌ها باید ثبت گردند و از فعالیت‌های آنان به صورت جدی نظارت شود. جنرال جوزف بلات، سخنگوی نیروهای آیسف که بعد از ظهر روز یکشنبه با خبرنگاران در کابل صحبت می‌کرد، هرچند از درخواست رئیس جمهور کرزی مبنی بر توقف فعالیت شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان استقبال کرد، اما بیشتر روی قانونمند شدن این کمپانی‌ها تاکید نمود.
از این طرز العمل و ابتکار استقبال می‌کنیم، زیرا درباره شرکت‌های امنیتی خصوصی نزد ما هم نگرانی‌هایی موجود است. در زمینه استخدام در این کمپانی‌ها باید یک سلسله شرایط و قوانین خاص وضع شود. ما حکومت افغانستان و جامعه جهانی باید با هماهنگی هرچه بیشتر در مورد اقدام بکنیم و در راستای ثبت شرکت‌های خصوصی امنیتی توجه لازم مبذول شود.
رئیس جمهور کرزی به روز شنبه هنگام سخنرانی در انستیتیوت خدمات ملکی در کابل از جامعه بین المللی خواست که تمام شرکت‌های امنیتی خصوصی فعال در افغانستان را منحل بسازد. وی میگوید این شرکت‌ها در نارامی‌ها دست داشته و باعث بدبختی در این کشور می‌شوند. اما از لابلای حرف‌های سخنگوی نیروهای بین المللی چنین معلوم می‌شد که با توقف یکبارگی فعالیت شرکت‌های خصوصی امنیتی در افغانستان موافقت ندارد. در همین حال جنرال امرالله امان، یکی از کارشناسان مسائل نظامی، انتقادهای را که از این شرکتها صورت میگیرد میپذیرد و نیز میگوید که عامل بسیاری از مشکلات همین شرکتها است.
از بین بردن این کمپانی سکیوریتی هم کدام تشویشی وجود ندارم، چرا که اینا در سکتورهای امنیتی افغانستان کدام سهم بارزی نداره. سکیوریتی شخصی هستن، دور از قوانین افغانستان هستن. امیدوار هستم که تحقق پیدا کنه تا رئیس خل فلا و خل کار عموری از اینا. کمپانی های خصوصی سکیوریتی ها هستن که باعث اکمال اپوزیسیون مسلح میشن. اینا باج میتن، اینا برای از اونا اکمالات میکنن، اینا عوامل اختطاف، سرقت، قاچاق سلاح، قاچاق مواد مخدر، همه وابستگی با کمپانی‌های سکیوریتی مربوط شدن.
وزارت داخلی افغانستان قبلا گفته بود که از جمله بیشتر از 60 کمپانی خصوصی امنیتی داخلی و خارجی در این کشور، صرف بیش از 30 شرکت نزد این وزارت ثبت شدند. آگاهان به این باورند که در موجودیت نیروهای پلیس، اردو و امنیت ملی، نیاز برای فعالیت این شرکت‌ها خارج از دایره حکومت نمی‌باشد. کمپانی‌های امنیتی خصوصی در افغانستان بیشتر تأمین امنیت نهادهای غیر دولتی مثل سفارت‌ها، شرکت‌های ساختمانی و بانک‌ها را به عهده دارند.
گزارش بود درباره فعالیت شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان. نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا آیسف در افغانستان یک روز پس از درخواست رئیس جمهور کرزی از جامعه جهانی مبنی بر منحل ساختن تمام شرکت‌های امنیتی خصوصی در این کشور می‌گویند که به خاطر کاهش نگرانی‌ها نخست همه شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان باید ثبت و راجستر شوند. ساعت 7:43 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، از همراهیتان تشکر می‌کنم. مجله خبری رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. وزارت تحصیلات عالی و مسلکی افغانستان در نظر دارد تا پلان جدید استراتژیک خود را در پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی دولتی تطبیق کند. سرپرست وزارت تحصیلات عالی و مسلکی افغانستان در حاشیه یک کنفرانس دو روزه در کابل به رادیو آزادی گفت که آنان در نظر دارند این پلان را امسال در پوهنتون‌های دولتی سراسر افغانستان تطبیق کنند. اما سخنگوی وزارت تحصیلات جالی کشور گفت که آنان برای تطبیق این پلان به بودجه کافی نیاز دارند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
همزمان با اجرای برنامه‌های متعدد به هدف تقویت نصاب تحصیلات عالی در افغانستان، وزارت تحصیلات عالی و مسلکی این کشور می‌گوید که پلان جدید استراتژیک خود را که قبلا تهیه گردیده است، امسال در پوهنتون‌های سراسر افغانستان تطبیق کند. به همین منظور به روز یک شنبه در کابل سیمینار دو روزه ای نیز را اندازی گردیده است که در آن رؤسای پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی دولتی، مرکز و ولایات اشتراک کرده‌اند. سرور دانش سرپرست وزارت تحصیلات عالی و مسلکی افغانستان در حاشیه این کنفرانس به رادیو آزادی گفت که آنان امیدوارند تا مشکلات موجود در پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی کشور با تطبیق این استراتژی رفع شود. وی افزود:
هدف اصلی از برگزاری ورکشاپ دو چیز است. اول این که سال گذشته وزارت تحصیلات عالی افغانستان پلان استراتژیک خود را نهایی ساخت و امروز هدف از این ورکشاپی است که ما این پلان استراتژیک را در سطح هر پوهنتون به طور جداگانه مورد بحث قرار بدیم و هر پوهنتون ما پلان استراتژیک خاص خود تنظیم کنند در چوکات استراتژی عمومی تحصیلات عالی.
این پلان استراتژیک سال گذشته پس از بحث‌های زیاد تهیه گردیده و حالا نیز بررسی‌ها و بحث‌های بیشتر در مورد چگونگی تطبیق این پلان را اندازی گردیده است. مقامات می‌گویند که تطبیق این استراتژی می‌تواند بسیاری از مشکلات را که همین اکنون پوهنتون‌ها در مرکز و ولایات دارند حل خواهد کرد. از سوی دیگر محمد عظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان گفت که تطبیق استراتژی جدید به هزینه مالی نیز نیاز دارد که باید فراهم گردد.
با 564 میلیون دلار ضرورت داره. ایره با کمک دونرها بین المللی وعده همکاری داده شده که تا با این حال 20 میلیون دلار بانک جهانی با ما کمک کرده که تا در قسمت مسائل استراتژی پلان ملی تحصیلات عالی و پوهنتونای ما بیشتر سعی به خرج داده شود.
با آنکه در سالهای گذشته تلاش‌های زیادی به هدف تقویت پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی در کشور صورت گرفته است، پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان با مشکلات جدی از جمله کمبود امکانات و نداشتن کادرهای مسلکی روبرو است. اما مقامات وزارت تحصیلات عالی و مسلکی افغانستان می‌گویند که با اجرای برنامه‌ها و تطبیق پلان استراتژیک تازه تلاش می‌کنند تا به این مشکلات رسیدگی کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
قرار است این بار به هدف گفتگو با مخالفان مسلح و حل قضایای جاری افغانستان، شیوه های جدید از جانب علمای دین در سراسر کشور ارائه گردد. در سیمینار سه روزه‌ای که به منظور طرح و جستجوی راه‌های صلح با مخالفان مسلح حکومت افغانستان در کابل راه اندازی شده است، بیشتر از 300 عالم دین، نقش علما و نصایح از طریق مساجد و تکیه‌خانه‌ها را برای آگاهی مردم و پیوستن برخی از مخالفان بر روند صلح با اهمیت خواندند. شرح بیشتر موضوع در گزارش از منیژه دیواز کابل.
در ادامه تلاش ها به هدف آوردن صلح و ثبات در کشور و جستجوی چگونگی راه‌های گفتگو با مخالفان مسلح حکومت افغانستان، وزارت ارشاد حج و اوقاف در یک اقدام تازه از علمای سراسر کشور خواست است تا از طریق مساجد و تکیه خانه ها به تبلیغات گسترده بپردازند. مقام های وزارت ارشاد حج و اوقاف می گویند که علمای دین از پایگاه اجتماعی بزرگ برخوردارند و نصایح آنان در میان مردم و مخالفان مفید واقع می شود. مرتضی حامد، معاون تعلیم و تربیت ریاست عمومی مساجد، بر رادیو آزادی گفت قرار است راهکارهای جدید از جانب علمای دین به هدف حل قضیه افغانستان مطرح شود.
راهکارهای جدیدتر و منطقی تر و در عین حال قابل تطبیق را ما ارائه خواهد کردیم که بتوانیم در روشنایی این طرح جدید یا راهکار جدید طرفین قضیه را متقاعد بسازیم تا دست از جنگ و بدرکشی بردارن. یکی از وظایف کلیدی علمای ما به مردم آگاهی عامه میتن از طریق منابر مساجد و آدرس مساجد آدرسی نیست که او را دشمنان هم را تخریب بکنن، مجبور هستند از او آدرس بپذیرن.
در همین حال شماری از این عالمان دین می گویند در این که چرا مخالفان مسلح حکومت افغانستان کمتر به پیشنهادهای حکومت مبنی بر پیوستن به روند صلح در کشور پاسخ می دهند را مداخله برخی از کشورهای همسایه افغانستان می دانند. با گفته برخی از این علما اگر مداخله شماری از کشورهای همسایه در میان نباشد، برخی از مخالفان به روند صلح خواهند پیوست. محمد نعیم یک تن از عالمان دین ولایت زابل:
طالبا همیشه راضی است به صلح. جنگ از طالبای افغانی و از دولت افغانی نیست. جنگ طالبای افغانی که است، او نام از طالبای افغانی است. جنگ از پاکستان و ایران و مملکت های همسایه است با افغانستان. این برای جمهور معلوم است، به امنیت ملی هم ولی خوب بهتر معلوم است.
در این حال وزارت ارشاد، حج و اوقاف میگوید که قرار است به هدف جستجوی راهکارهای جدید گفتگو با مخالفان مسلح حکومت با علمای کشورهای پاکستان، ایران، عربستان سعودی، ترکیه و مصر نیز از طریق سازمان کنفرانس‌های اسلامی یا سیکا دیدارهایی داشته باشند. تلاش‌ها به منظور برقراری صلح در افغانستان در حال صورت می‌گیرد که همواره حکومت افغانستان از مخالفان مسلح دولت خواسته تا به روند صلح بپیوندند، اما مخالفان در این مورد کمتر علاقه نشان داده و یا همچو پیشنهادها را رد کردند.
از سمینار سه‌روزه علمای دین در کابل شنیدید. ساعت 7:50 صبح وقت افغانستان است. قماندان زون صحاوی پلیس از یک حمله انتحاری جان به سلامت برد. مقامات امنیتی در ولایت هرات میگویند در این حادثه 7 تن کشته و زخمی شدند. جزئیات بیشتر از توری کریمی.
این حادثه زمان به وقوع پیوست که پاسوال اکرام الدین یاور حوالی ساعت 2:30 بعد از چاشت امروز با چند موتر تعقیبیاش به سمت قماندانی زون در حال حرکت بود که در منطقه سرجنگل ولسوالی گذره هرات یک فرد انتحار کننده با موتر مملو از مواد انفجاریه خود را در مقابل این کاروان نیروهای امنیتی منفجر کرد که در نتیجه دو پلیس کشته و 5 تن دیگر شدیداً مجروح شدند. عبدالرؤف احمدی سخنگوی قماندانی زون صحاوی پلیس میگوید در این حادثه به قماندان زون صحاوی آسیب نرسیده است.
در مقابل کاروان قماندان زون انصار انتحار کرد که خوشبختانه به خود زون آسیب نرسیده، ولی موتر تعقیب زون مورد هدف قرار گرفته که 5 نفر مجروح داره و تا تلفات شده.
این دومین واقعه است که بالای کاروان موترهای قماندانی زون صحاوی صورت میگیرد. چند پیش نیز یک انتحار کننده در مسیر سرک میدان هوایی ولایت هرات خود را با موترش در مقابل کاروان این قماندانی منفجر کرد که در نتیجه 3 نفر از افراد پلیس مجروح شدند.
از حمله دیروز بر قماندان زون صحاوی پلیس در هرات شنیدید. کوههای بابا که بخشی از آن در ولایت بامیان واقع شده، یکی از جاذبه‌های دیگر مناطق مرکزی افغانستان به شمار می‌رود. یکی از کوهنوردان آمریکایی که اخیراً به این سلسله کوه‌ها بالا شده، می‌گوید که کوههای بابا از نظر کوهنوردی دارای معیارهای جهانی می‌باشد. علی عرفان در مورد از ولایت بامیان گزارش می‌دهد.
کوههای ولایت بامیان برای کوهنوردی دارای معیارهای جهانی است. مایک لبیکی کوهنورد آمریکایی پس از 12 روز کوهنوردی در کوههای بامیان شامگاه روز شنبه گفت:
In general, I would say the trekking, the peak bagging, which is taking.
ولایت بامیان برای پیاده روی، صخره نوردی یک جای بسیار عالی است و میتونم بگم در سطح جهانی است، world class.
This is absolutely world class.
کوهنوردی این کوهنورد آمریکایی در کوههای بامیان به منظور تحقیقات درباره کوههای بابا در این ولایت صورت گرفته است.
I knew I wanted to come to Bamiyan to climb in the Koh-i Baba and not just one mountain but
سفری که من در بامیان داشتم، این سفر یک سفر اختصاصی برای صخره نوردی نبود، بلکه یک سفر تحقیقی بود. من نمی‌خواستم در یک کوه بالا برم، بلکه در چندین کوه، ولی وقتی که در اونجا بالا شدم، من تونستم کوههای اطراف اونجا رو بشناسم و موقعیت خوب درک بکنم که در سال آینده من حتما برخواهم گشت در بامیان برای صخره نوردی.
اما اینکه این کوهنورد آمریکایی نتایج این تحقیقات خود درباره کوههای بابا در بامیان را چگونه به اطلاع دیگر کوهنوردان و جهانگردان خواهد گذاشت میگوید:
I do a lot of media, a lot of news.
آقای مایک گفت من خواهم در روزنامه‌ها، در تلویزیون، رادیو اینا این خبر خواهم گفت و سعی می‌کنم که بتونم توریست‌های زیادی رو در بامیان بکشم.
این کوهنورد آمریکایی در کوهی از سلسله‌های کوههای بابا در بامیان کوهنوردی کرده است که در بین مردم محل به کوه عروس معروف است. این کوه دارای صخره‌های بلند به شکل دیوار است و 4500 متر ارتفاع دارد. این اولین بار است که این کوهنورد آمریکایی در کوههای بابا در بامیان کوهنوردی کرده است. دو تن از اسکیبازان آمریکایی نیز نخستین اسکیبازان بودند که در فصل زمستان مدت یک ماه در کوههای بابا در بامیان اسکیبازی کردند. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
گزارشگر منطقوی رادیو آزادی از بامیان گزارش می‌داد. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را می‌شنوید. در این قسمت برنامه گزارش از سیلاب‌های جاری در پاکستان داریم که خبر آن در صدر اخبار رسانه‌های جهانی قرار دارد. سیلاب‌های اخیر در ایالت خیبر پشتونخوا در کنار خسارات هنگفت جانی و مالی، مردم را به قحطی مواد خوراکی خصوصا سبزیجات نیز دچار ساخته است. فرشته نگاه از پشاور گزارش می‌دهد.
در اثر سیلاب‌های اخیر در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان، در پلوی خسارات جانی و مالی هزارها جریب زمین زراعتی نیز خسارمند شده است که باعث کمبود و بلند رفتن نرخ‌های سبزیجات در مارکت‌ها گردیده است. این در حال است که به قول باشندگان شهر پشاور، اگر حکومت در مورد بلند رفتن نرخ‌ها توجه جدی ننماید، ایشان به مشکلات بیشتر مواجه خواهند شد.
معلوم نصیر ده را کلانا چی سیلاب راغله ده ډیر سخته گرانی ده.
نام من نصیر است. از وقتی که سیلاب آمده همه چیز قیمت شده. دستمزد روزمره من 100 روپیه است و خرج سبزیجات یک وقت 300 روپیه می باشد. باور کنید که 3 روز می شود سه نان نخورده هم.
دور وازی کی په ماړه خېټه باندې ډوډۍ نه خورده.
زمانون ګلداد خان ده پېښور اوسیدونکو هم سبزیان او ریټونه ډیر زیات خطرې دي، بلکې ملاویږي هم نه.
نام من ګلداد خان است و باشنده شهر پشاور هستم. نرخ سبزیجات بسیار بلند رفته، حتی قطعی هم آمده.
طور عمرو شوید داخل کو او بل خواهد خوراک اسخاک اس هم نشته.
یک تن از فروشندگان سبزیجات در انگام صحبت با رادیو آزادی در مورد بلند رفتن نرخ سبزیجات چنین گفت:
معلوم سمیع الله جان دی ده پیخور رسیدین که ما از سبزی دکان دیدم.
نام من سمیع الله جان است، باشنده پشاور و دکان سبزی فروشی دارم. در اثر این سیلاب های اخیر سبزیجات تا حد زیاد کم شده. قبلا ما سبزیجات را از نقاط مختلف می آوردیم، مثلا از پندی و جاهای دیگر، مگر حالا راه ها هم مسدود می باشد. در پهلوی زراعت مالداری همچنان تا حد زیاد در اثر این سیلاب ها متضرر گردیده است. در بیشتر از مناطق ازارها رس مواشی نیز علاق شده است و نرخ مواشی تا حد بلند رفته که به قول قصابان آنها توان خریدن آن را هم ندارند.
از اثرات سیلاب‌های جاری در پاکستان بر زندگی روزمره مردم در پشاور شنیدید. ساعت 7:56 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، به دقایق اخیر مجله خبری صبحگاهی امروز رادیو آزادی نزدیک می‌شویم. در این قسمت برنامه بازتابه تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را از همکارم خالد مفتون می‌شنویم.
آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان ادعا میکند که گویا دوران غول سازمان جاسوسی در کشورش خاتمه یافته است. زرداری این موضوع را در جریان دیدار 5 روزه‌اش بعد از ملاقات با دیوید کامرون سرازم بریتانیا به روزنامه دیلی تلگراف بیان کرد. در این اواخر روابط میان بریتانیا و پاکستان با تنش‌های سیاسی موج بوده است. تنش‌ها بعد از آن افزایش یافت که سرازم بریتانیا در اواخر ماه گذشته در جریان سفرش از هند گفت که پاکستان در صدور تروریسم به خارج از مرزهای آن کشور دخیل است. اتهامات کامرون توهین شخصی به زرداری تلقی شد، ولی به نوشته دیلی تلگراف گفته های صدراعظم بریتانیا متوجه آیسای یا سازمان استخبارات نظامی پاکستان بود، دستگاه جاسوسی که از دیر زمان بدین سو فراتر از سلطه های رهبر ملکی آن کشور عمل می کند. بی‌نظیر بوتو خانم مقتول زرداری و صدراعظم سابق پاکستان قبل از قتلش به طور واضح گفته بود که عناصر در آیسای قصد کشتن وی را دارند. به نوشته روزنامه، خانم بوتو قبل از قتلش در ماه دسامبر 2007 میلادی به دیلی تلگراف گفته بود در صورتی که وی دوباره به حیث رهبر آن کشور انتخاب شود، اصلاحات را در سازمان استخباراتی آن کشور.
از کوتاهی تکنیکی شنوندگان عزیز معذرت می‌خواهیم. بازتابه تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را از همکارم خالد مفتون در این مطلب می‌شنوید.
روزنامه کریشن ساینس مانیتور در شماره اخیر خود مطلبی را تحت عنوان کمین مرگبار بر مامورین خدمات صحی یکی از امن‌ترین ولایت را آشفته ساخته به چاپ رسانده است. روزنامه در بخش از این مقاله نوشته است که 10 تن از کارمندان صحی به شمول 6 آمریکایی در یکی از امن‌ترین ولایت افغانستان به قطر رسیدند. به نوشته کریشن ساینس مانیتور، عمله بالای کارمندان کمک رسانی نشان می‌دهد که قوای ائتلاف بین‌المللی با چه مشکلاتی در جنگ علیه فعالیت شورشان در افغانستان روبرو است. بر اساس بعض گزارش ها این کارمندان ممکن توسط گروه های جنایتکار به قتل رسیده باشند، ولی طالبان مسئولیت قتل آنها را به عهده گرفته است. این کارمندان در ولایت بدخشان به قتل رسیدند. بنوشته روزنامه، ولایت بدخشان در مسیر قاچاق مواد مخدر قرار دارد و تعداد از قمندان های سابق در جستجوی کار در منطقه هستند. در این حال اخیراً طالبان چندین ولسوالی های سرحدی را در افغانستان و پاکستان مورد تاخت و تاز قرار داده، بدین ترتیب ثبات را در یکی از آرامترین ولایت کشور به خطر مواجه کرده است. بنوشته روزنامه، تعداد از تحلیلگران به این باورند که طالبان در ولسوالی برگمتال ولایت نورستان جنگ را آغاز کردند تا شرایط نفوذ خود را به شمال افغانستان به شمول ولایت بدخشان باز کنند. ماه گذشته چند صد تن از طالبان ولسوالی برگمتال را با چنگ در آوردند، ولی بعداً قوای افغان و ناتو آنها را مجبور به عقب نشینی کردند. بنوشته کریستین ساینس مانیتور، نفوذ در بدخشان ممکن سبب شود تا تعداد از قمندان های حزب اسلامی با طالبان متحد شوند. روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا نیز مطلبی را تحت عنوان اخطار یا تهدید در مورد افغانستان نوشته است. در بخش از این مقاله آمده است که هفته گذشته در مجله تایم تصویر عایشه، یک دختر 18 ساله افغان که گوش و بینیش توسط شوهرش قطع شده است، چاپ شد و آمریکا را تکان داد. بنوشته روزنامه، عایشه از دیر زمانی در یک پناهگاه زنان واقع در شهر کابل منتظر بود تا به آمریکا برود و در آنجا بالای چهره اش عملیات جراحی صورت گیرد. عایشه به مجله تایم گفته است زمانی که او خردسال بود پدرش وی را به قسم خونبها به یک قمندان طالب داد، زیرا بنوشته روزنامه کاکای عایشه یکی از نزدیکان شوهرش را کشته بود. بعدن عایشه با این قمندان طالبان عروسی کرد. سال بعدی به دلیل بدرفتاری شوهرش از خانه فرار کرد، ولی دوباره به چنگ طالبان افتاد. بعد از دستگیریش عایشه به نزد قمندان طالبان انتقال یافت و شخص جزای وی را که قطع کردن گوشها و بینی عایشه بود تعیین کرد.